اردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهسته وخت ورزي 2 بجې شوي په دې غړي کې اوري په ملکن ډیویژن کې کسٹم قانون همدارازه د شمالي وزیرستان د ځوانانو او سیاسي مشرانو غوښتنې د جنوبي وزیرستان د بنګیواله سیمې د اوسیدونکو ستونزې او همدارازه مشالونه اونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو انیس اجمل د تاسو سره سر تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی ویل دي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو غندنه کوي په افغانستان کې د امریکا نېشنل پبلک ریډیو خبريال او دغه ترجمان وجل شوی او عراقي چارواکي وايي فلوجا خارته نيستي یو ډلې خبر مندل شوی دی د خیبر پختونخوا په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی غړو ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي دوی د خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي په دغه مکا د سواد د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم ویل
د پارلیمنت زمون خبره ومنله خاکه پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میٹنگ کی دا خبرہ پاس کی چہ دے گورنمنٹ تبا دہیس قسم ریوینیو مون لور کو دا ٹیلی فون دا بل بائیکاٹ کو دا بجلی دا بل بائیکاٹ کو دا گیس دا بل بائیکاٹ کو او دا حکومت پمنگ مفلوج کو
د پاکستان حکومت د وی پخانه پریکړه او تړون پر اساس ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولی و خو په دې وروستیو کې خپل پریکړه بیرته اغستی او د ملکن سیمه هم د کسٹم اکټ لاندې راوستي ده د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي د غونډې ګډونوالو ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی ځکه چې هم دا قانون د دوی د وروستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی پرون په بنو پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال جوړ شوې د یوې غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو ځینو سیاسي ګوندونو استاسو ګډون کړي وو په دې موقع د یو مشر وینا و
دا هو قانون دانا قانون خواغه وی چې علي کلا شو بلګه کلی کلا شو نه پیو پنسل نه کلا شو چې سره بلګه په سانګ شه پرېتا همیش به شو نه ویل چې همیش په زیار شه دا شای لیکلا دا چې کابلې لا کېتا و فوج نرس ادم مطلب چې دا شای نه نړم کړو او دا شای په ولي کو چې کابلې لا کېتا و فوج رسی یارو خو غلو
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکو د ټاکلو لپاره یو کمیټي هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلی سیمو دوري کوي خو تر اوسه خپل رسته پریکړه اعلان کړی نه ده د کراچي پولیس چارواکي وايي بیګا په یو دکان د ډسو پر مهال درې کسان وژل شوی دي نن د سچل تانی او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل بریت کوون کې په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډسې کړې دي د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنو ته ویلي چې دا د کلنګ اغستنی یو پیښه وه نوموړی وايي د دکان مالک کلنګ اغستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړی و چې په جواب کې هغې پر دکان ډسې وکړې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبريال او دغه افغان ژباړون کې د ډیوټي پر مهال وجل شوی دی د امریکا نېشنل پبلک ریډیو د یو بیان تر مخه د خي عکس بندې په برخه کې ایوارډ اغستون کې او ویډیو ایډیټر ډیوډ ګل کې او دغه ترجمان سبی الله تمنا پرون هغه مهال وجل شو چې دوی د هلمند په مارجا خرګوټي کې له افغان سواکونو سره د سفر پر وخت د ډسو لاندې راغلل د ان پی آر په حواله دوی سره د یاد ریډیو دو نور خبريالانو سفر کو هغې ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلې د خبريالانو د خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په حواله په افغانستان کې د 2000 یوم کال نه را پدې خوا تر اوسه شپږشت خبريالان وژل شوې دي د افغانستان د ولسی جرګې غړي شیرولی وردک پرون په کابل کې په یوې بمی چاودنې کې وژل شو د ریپورټونو لمخې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو د استازي په چاودنې کې له زخمي کې درستو روختون ته په لارې ساور کړه ویل کېږي چې په دې چاودنې کې یو لس نور کسان زخمیان شوي هم دي الته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روژې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی دی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسن په حواله ویل شوي دي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره سولې او ثبات ته د رسیدو په لاره کې خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کازاکستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو په دوه دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلې دي. دغه پیښې د دې سبب شوې چې امنیتي ځواکونه د تراګری ضد عملیات کول. د کازاکستان د کورونو چارو د وزارت ویاند الماس سادوبایی فایي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور بریدګر وژل شوي او اووه نور یې ژوندي نیولې دي. عراقی چارواکی وای حکومتی سواکونو د فلوجا خار ته نسته ل اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه د خار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلېس قبر مندلې چې پکې د سلورو سوو انسانانو د بدن پاتې شونی مندل شوی دی. خبري اژانسونو د ناصرګنده سرچینو په حواله ویلې چې عراقی سواکونو دغه ډلېس قبر د فلوجا په شمال لویدیز کې د سکالاویا پسندو کې مندلې دي. د پوځي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پي اي خبري اژانس دا ویلي په مندل شوی ډلېس قبر کې ډېرې د او عسکرو د بدن ټوټې دي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا تختول شوی وو. د امبر صوبې د پولیسو یو مشر د فرانس خبري اژانس ته دا منلې ده چې دغه ډلې قبر د ماینونو د پاکولو د یو مهم پر مهال موندل شوی دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل سلور روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل ولس روپۍ پنځوس پیسې او یو سل اتلس روپۍ. یو پاؤنډ یو سل نه څلوېښت روپۍ پنځوس پیسې او یو سل پنځوس روپۍ دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه دیرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال وېش روپۍ پنځه شپېته پیسې او وېش روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او سوا اته اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې څلوېښت او کم نه کم شپږویشت ډیګري سینټي ګریډ. په بنو کې به زیات نه زیات درې څلوېښت او کم نه کم پنځه ویشت او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال لاډیو ته وګستې په دې غړي کې مهم رپورټونه څه په دې ډول دي. د ملکن ډیویژن مشران وایي کردوی پر سیمه لګیدل کسٹم قانون ختم نشونو له هر څه به بایکاټ وکړي.
په ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو. او دا حکومت به موږ مفلوج کوو
او د دې ظلم خلاف کراپان نسیږو.
د شمالی وزیرستان ځوانانو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د ابسیار قانون پر ضد غونډه کړې. او د جنوبی وزیرستان د بنګیوالا سیمې اوسیدونکو وایي په 2012 کال کې خپل سیمو ته ستنه شوي خو تر دې د مورته د جون بنیادی اسانتیاوي نه دي برابر کړل شوي.
د جمیشت کولی نه هنشتا غیر ابودی جو بیل دای دغه خارو پیلور دی کنه او میزا روډی نه هده کلی نشتا دا هر تبر بار کو
او کلا کلا داس بیمورون جی پلیار مړه هشی به حد تکلیف دی کنه.
او په اونې خبرونه مشالونه کې درته نن د ازادۍ د تحریک یو مشر او خدای خدمتگار قاضی تولا خان د جون او کار په معلومات درکو.
قاضی تولا صاحب د انجمن او د خدای خدمتگار اغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنې ورځې نه شامل وو. په پیښور کې چې کوم سکولونو د اغي د استادانو تنخوا او د اغي نور ضرورت دا د دې په زمو
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم اوردل چې په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد جوړې شوې ایکشن کمیټې تر سوري لاندې 13 ورځې په منګور کې ټول ګوندیزه غونډه شوې. په غونډه کې د ملکن د وو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون کړی وو. دوی ویل د ملکن ډیویژن که د دوی پر سیمه کسٹم قانون ختم نشو نو لہر سبا بایکاٹ وکړي. دوی دا هم ویل چې پاکستان حکومت تیزر ترزره دغه قانون ختم کړي، گینی حکومت تبا هیڅ نه ورکوي. نور تفصیل لسمی د مشالریو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منگور کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوا چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړ شو. جرګې ته د ملکن ډیویژن وو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل،
پارلیمنت زمون خبره ومنله، خاک پارلیمنت نه منله، دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي. او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره پاس کی چې دی گورنمنت ته به د هیڅ قسم ریوینو مون نه ورکو، د ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو، او دا حکومت به موږ مفلوج کوو.
جرګې ته د کوس در څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی وویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزان، موږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو په اصول په فیصلو په هغه نه پسته چې کوم دی زموږ فیصلې شوي دي، موږ د پاکستان حصه جوړ شوي یو. نو دا زمون حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ والنټیرلی د تاوالن بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی، زه نور تفصیل کې نظر او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو. موږ راتلونکی نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کوي. مخکینی نسل موږ له فیصلې معاهدي کړي په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې دی د پلان نکاح غرا ټینګ کړو.
د بونیر ضلعي ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران منګه اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې د هغې په شا دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تی کړی او یو هله ځله شروعوي.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کسټم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي وویل،
صوبایي حکومت د کسټم ایکټ د نفاذ مطالبه او د هغه سمري نه لګلې، خو دا اوس چې کوم دوباره ولګلا که وفاق په دې کې مخلص وي یا د صوبایي حکومت خبره په کار دی چې فوري طور څنګه چې وویل شو دغه موقع څخه بل دا خپل تقاضا دا چې صوبایي حکومت دا ټیکسونه چالي دا به وفاق ته ځي، وفاق پاکستان ته، صوبایي خزانه ته نه راځي. صوبایي حکومت ته څه ضرورت ده چې دلته خپل سیاسي ساخت ته نقصان رسوي او د وفاق لپاره ټوله نزله چې دغه په خپل ځان باندې ورځي.
د کسٹم ایکټ په ضد راجمع شوې جرګې کې قراردادونه پېښ کړل شول چې پکې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې دوی دې د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې ترڅنګ پریکړه وکړه شوه چې د ملکن ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لاړو ته وګستئ. زو بنو ته د خبر پختونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه. دوی ویل اف سی آر د دوی د تباهۍ سبب ګرځېدلې. د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی. د دې غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې باید قبایلي سیمې په خبر پختونخوا ورګاډي کړل شي. نور تفصیل سیمې د مشال لاړو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیرا ورځ بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې ګو اف سی آر ګو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یو تاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر ملما جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی وو. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دراته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل دا دوی تباہی سبب اف سی آر دے او دوی ہس کلا ہم نور اف سی آر منلو تا تیار نہ دی.
دا ہو قانون دانا قانون خواہ بھی چالی کلا شو بھی تلی کلا شو نا پیو پنسل لی کلا شو چه سارا ربڑگا پسنگ سے پریتا امیش بشرو نے ویل چه امیش پیپ زیار شدا شای لی کلا دا چه کبیلی علاقی تا وی فاوج نرس آدھا مطلب چه دا شای دا نیڑان کرو و دا شای پشاولی کو چه کبیلی علاقی تا وی فاوج رسی یا رو خوگلو
زکا شای امیش سنگا کانون شتانا ای پاکستان کانون شای خو کچر دمیر دریو پاکستان کو ویچی تو خوی مولینا اخو می دزول بینینا
د غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او وی ویل اف سی آر د دوی د پسماندګۍ سبب ګرځېدلې. دوی وویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوی چې د اف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پښتونخوا سره شریکا ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
اردن کو په قبیلی سیمو کې پاتې کیږو. د جنوبی وزیرستان بنګیوالی سیمینا تاستانه شوی خلکوای دوی په 2012 کال کې خپل سیمو ته بیرته تللی وو، خو د ژوند بنیادی اسانتیاوی لا هم نه دی ورکړل شوی. د دوی په وینا د صحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو ترڅنګ یې پوز بیل اجازه زمکه کاروي. دی وای حکومت باید دوی ته پاملرنه وکړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان سیمه بنګیوالا ته واپس تللي قبایلیون ویایي چې دا وخت د دوی ژوند په قراره تیریږي. د اول په سر تنګول ځورول نشته دی، خو د دې باوجود دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه د بې برخې پاتې دي. د بنګیوالا ځنې قبایلیون په دغه بریکشې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
مو نوم دی رفیع الله، موږ په 2012 کې راغلي یو. مخکې موږ د پاکستان باندې هم تکلیفې نه وي، په چې پښتنه باندې هم وي او نور پلا کاش هم ویرو تا کنه. او ویس الحمدلله چې 2015 16 شوه دای کنه مشته ایس تکلیف نشته بیا نه پګیټی نشته په غنګ تکلیف. خدا دو چې مش کولینا هنشته غیر ابودی امیر کلی خو سپیشل هیا بنشته دا جو بیل دای دغه خارو پیلوړ دای کنه. ډیر غټه مهرباني دی حکومت ها چې مش دا جو بیل هجور کو او مزا روډی نه هدا کلی نشته دا هر تبر بار کو او سکولینا هسپتال نشر دا سیټ کو.
دیمونم افسر خان راہی دی د بنګول سره تعلق لار. میره ته د صحت ډیره تکلیف دی. هسپتالی نقشې ایم بی بی ایس ډاکټر نشته دی، ټول کمپیوټر نستی. زخمیون بیمورون چې وشي میش سره هیڅ نوره وسیله نشته. ټانک ډیرا ته رسوي شپې بوندې میش ته تکلیف هم وي اجازات اوړي. کله کله داسې بیمورون جی پلیار مړه شي.
مون عمر احمد خان دی فویس ایس تکلیف نشته پلو ګرځاول رو ګرځاول شي په ګیټی ناشې. فلال دی میش کلی شته خو یا بن نه دی رولا کې کانا او پخره یا بوري کانا زاړونی پخره
وزیرستان مولانا محمد صالح شاہ قریشی خبر کا وار وای زنه
د بنګیول اوسیدونکو خلک ته د علاج سہولیات نشته دی. د وخت ضرورت سره جمهور ورته تشي د په دا وړل روړل سه د ډېره مشکلات سره مخ مخ شي. پر سره دغه څه دتا نور مشکلات هسته دی. د ځکه د متاول د ځکه د جوړاول چې د مالک د مرسه خلاف ځکه لړای شي موتا شي بیا بلتا مشکلات د نړۍ د بنګیول د خلک د مشکلات په بارک سه حکومت خبر
دے بنگی والا کا بالیانو غشتنا وکڑا چھپ مکے موجود حکومتی چاروا کی دے دے دو نم گٹیاوے زر کی پورا کی او پخ پل مخ دے دا سے چارے نہ کوی چھ دے کم پا وجہ دے کا بالیانو دے مزک کی میراسی ویش متاثر او پا مستقبل چھ دے دوی پخ پلک چھ دے بادے دشمنی باعث جوڑی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، بنگیوالا، سویلی وزیرستان.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو د پاکستان کراچۍ ښار ته په کراچۍ کې پر یو دکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي. د ښار سچل تھانې مشر فرحان مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کسانو کې دوه هندو وګړي اهم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې دا د قلنګ خستنې پیښه ده او د دوکان مالک ته لوړاندې دړکې اهم ورکړل شوې وي. نور تفصیل هلته کې موجود زموږ خبریال عمران راکوي.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکي ایس آی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوې.
شراب
یو دکان دے چپڑی شوی او درے کسان پکے مڑدی. دا دکان ابوالحسن اصفہانی سڑک باندھے دا پیراڈائز بکرے سرا خواتا دے. دا ڈاکا نوا بلکہ دا سخکاری کی دوڑان دے چرتا جگڑ شوی. بیا دوی دو وسلے سرا راغلل او ڈزی کون کی کسان پا نشک کے ہم وہ ڈزی اوکڑے او بیا پتیخ تک بریالی شوی. بلخوا دا ملیر ضلع دا پولیس مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکارا لیکل شوی وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لک پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې هغې خوا ته د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. د جرګې غړو ویلي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکوي که پاکستان د افغانستان په خاوره کې لمخ کې راتک څخه لاس ونخلي، افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په پوځي اقدام لاس پوري کړي. خو لا هم د پاکستان حکومت پر دېړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل سیمې د مشالډو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پوستو جوړولو پر وړاندې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې سیاسي فشارونه زیات کړي څو د افغانستان په خاوره کې له پوستو جوړولو څخه ډډه وکړي.
د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرښې بدې کرغېړنې کرښې هغه ستونزې او مشکلات چې په مختلفو دروازو کې بالخصوص په تورخم دروازه کې راولاړ شوي دي، د دې د حل لپاره باید حکومت اقدام وکړي. دا دروازه موږ ته د منلو وړ نه ده. په دې ساحه پرته دواړه هغې اړخته او دې اړخته قومونه دا یو خلک دي. نو زمونږ غوښتنه ده چې حکومت باید جدي اقدام وکړي او دغه تګ راتګ ته په هماغه شکل، خصوصاً هغه قومونو ته چې هلته پراته دي، هغوی ته په هماغه شکل اجازه ورکړي. کنې ورنه داسې یو عمل ترسره کړي چې تر څو پاکستان د فشارونو لاندې راشي.
له کلونو راهیسې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو له لوري د توغندیو ویشتل، د تورخم دروازې وخت نا وخت تړل کېدو، د کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو په ځینو سیمو کې د پاکستانی پوځیانو مخې ته تګ عام خلک او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزای وایي چې پاکستانی پوځیانو یوازې په کونړ ولایت کې او پوستي جوړې کړي او په 15 نورو ولایتونو کې هم په ورته کار لاس پورې کړی. ښاغلی اڅکزای ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي.
د افغانستان تقریبا په څلورو 15 ولایتو کې پاکستانیان مخته را ډیورنډ راوښتي دي. یوازې د کونړ په ولایت کې تقریبا 8 پوستې مخته راوړي چې هغه تقریبا 1 کیلومتر را پوسته مخته سه. زموږ دولت یا نظام اوس هم د انګریزانو او د پاکستان د عیسایو سره په تفاهم باندې کار کوي. دا که چیرې د هغو سره په تفاهم باندې نه یو یو ځخ باید پورته کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو او له وسلوالو طالبانو څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وای حکومت هڅه کوي چې دا ډول موضوعات د خبرو له لارې حل سي. خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای که پاکستان د افغانستان په خاوره کې له مخکې تک څخه لاس وانخلي افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په نظامي اقدام لاس پورې کړي.
دا سی خی هغه دار چې موږ هم هماغه مناسبات چې پاکستان سره غواړو پاکستان هم هغه مناسبات زموږ سره وتړي، ځکه دوی زموږ په خاوره باندې تجاوز ونه کړي، د خط دواړو غواړو ته هغه قوانین مراد کړي، پوستې ایجاد نه کړي، او کچېرې سرغړونې کوي زموږ سرحدي قواوې وسلوال پوس خو مجبور مکلف دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
افغان سناتوران له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په اړه له خپل کرغړن سیاست څخه لاس په سر سي.
په دغه رپورټ کې چې د پاکستان په اړه کمی خبرې شوي یا چې کم تورونه لګول شوي په پاکستان باندې، نو لا هم پر دې اړه د پاکستان غبرګون نه دی راغلی. اوس دغه وروستۍ خبرو په اړه باندې، خو مخکې پاکستان دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې په تیر یو کال کې تعلیمي شرح تر ټولو زیاته لوړه شوې، خو په خیبر پختونخوا کې دغه شرح بیا تر ټولو زیاته کمه شوې. تفصیل د فرخند اسد په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرح 2% زیاته شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې بیا کمه شوې ده. د دغه سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2013 نه 2014 کې د سړو تعلیمي شرح 2.5% وه، ولې په 2014 او 2015 کې بیا 1.5% ته ټیټه شوې ده. دا شان په کال 2013 او 2014 کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو تعلیمي شرح 6.5% وه، چې په کال 2014 او 2015 کې دغه 15% ته ټیټه شوه. په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ د کارکونکو ادارې الف اعلان د پېښور څانګې یو مشر عمر اورکزی وایي، په خیبر پختونخوا کې نه یوازې په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی دی، بلکې زیاتره د 5 جماعت وروستو خاص کر د جنکو لپاره سکولونه عام نه وي.
زموږ سره خیبر پختونخوا کې 25 ډیسټریکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان اګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراستراکچر سکوم ده، اچھا د سکوم یو مشرمان سکولونو نه بار دي، مګر چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا داسې څه نور وجوهات دي، هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر مشرمان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمری لیول یو مشرمه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دي. هغه مین وجوهات د دې چې هغه سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، نو هغه وجنه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات.
د دغه سروې تر مخه تر ټولو زیاته تعلیمي شرح د پنجاب 3.5% ده، بیا د سند 6.5%، د خیبر پختونخوا 3.5%، او تر ټولو کمه د بلوچستان 4.5% ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي او د صوبې د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون وایي، دا د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده چې په صوبه کې تعلیمي شرح په تیر یو کال کې ټیټه شوې ده. په دغه سروې کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ښځو تعلیمي شرح ټیټه شوې ده، او د صوبې په لورو پرتو سیمو لکه کوهستان، تورغر، سوات، دیر او نورو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې هم زیاتره جنکۍ له تعلیمه محرومه پاتې شي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي، په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ په یو شمېر منصوبو کار کوي، او غواړي د جنکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ خزي ایجوکیشن افیسر سیکم دي، هغه له موږ 50% ایکسترا سالری ورکو ان کارج کیږي. د هغه لپاره موږ ایجوکیشن مینیجر لپاره، فیمیل ایجوکیشن مینیجر لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو. فیمیل ایجوکیشن سیوا کولو لپاره موږ څو نوي سکول جوړیږي په دې صوبه کې، دا غیر شوه
چونکه ټیک نه ده د الکانو سکول نه ډېر سیوا دي جنکو سکول نه کم دي موږ به 70% سکول د موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو
د دغه سروې تر مخه په خاري سیمو کې تعلیمي شرایط یو څه ده خشوي ولی په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د ښځو سره سره د سړو تعلیمي شرایط هم ټیټه شوې ده
رپورت مورې دوه وخت شوې 2:30 بجې ل انیسا جمل د خبرونو لاندې زور
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړو ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې شي پرون په بنو پریس کلب کې د غونډې ګډونوالو ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی ځکه چې هم دا قانون د دوی د رستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی د کراچۍ پولیس چارواکي وای بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي نن د سچل تانی او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډزې وکړې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبریال او دغه افغان ژباړونکي د ډیوټي پر مهال وچل شوې دي د امریکا نېشنل پبلک ریډیو د یو بیان تر مخه د خې اکثر باندې په برخه کې واړ اغستونکي او ویډیو اډیټر ډیوټ ګلکی او دغه ترجمان سیبی الله تمنا پرون هغه مهال وچل شو چې دوی د هلمند په مارچا خرګوټي کې له افغان ځواکونو سره د سفر پر وخت د ډزو لاندې راغلل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روژې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي د دې ادارې لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم په حواله د خبرې شوې دي د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو په دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلې دي دغه پیښې د دې سبب شوي چې امنیتي ځواکونه د تراګرۍ ضد عملیات وکړي او عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نیستل اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ییز قبر موندلې دي چې پکې د 400 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوردونکو په دې مای کې ساسل لپاره او نيزه خبرونه مشالونه اهم لرو خو لمړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي سیرا جهیر دغښ
نن د پیخور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای د خزانه وفاقي وزیر اساق دار د بجټ روستو پریس کانفرنس کې ویلي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې دولت لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتی پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی نو بل بل حکومت وایي چې روانه په سویزرلند کې بعد د او ای سی ډی غړیتوب تر لاسه کړی او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي خدا به کله کیږي ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب تر لاسه کړی هم نه دی ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ډی غړیتوب تر لاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوړ جوړول وي او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي ادارې اخر کې وایي چې وکتل شینو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کمی اساسی هم خرڅول کیږي بیروزګاری زیاته ده نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریا نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله لډيري مديره هسي را روانه ده خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کله هم یو حکومت صغور اقدامات نه دي کړی ادارې وړاندې لیکي چې سهم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاريو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي د کومو په موجودګۍ کې چې تر سهه د پوري په نرخونو باندې قابو موندل شوې و اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سٹورونو کې د خوراکي توکیو ارزان کولو اعلان کړی دی خو بل پلو په عام مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موقع دکانداران پخپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. اداریا اخر کې وایي کې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانا خپل یو لیکنه کې وایي پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې القاعده یو وار بیا خپلې جړې مضبوطول غواړي. بلخوا فرسٹ پوسټ وبپاڼه لیکي هند په دې وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالی ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې پیاوړې شوې دي. د دوانو مکالو غټي برخه لمنور شاورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي او دا وېره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتی کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسٹ پوسټ وبپاڼې یو لیکنه خبره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 ارب ډالر لګولي او د نورو 2 ارب ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده، چې پکې به د اوسپنې په کانونو، د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. وبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي حلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لری دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړو ته هوګستې. په کازاکستان کې وسلوالو د وسلو پر دکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 4 بریدکوونکي وجلي او وی ژوند نیولې دي. دا پیښه په هغه خار کې رامسته شوې دي چیرته چې په دې هیواد کې لومړی ځنبرګي برید شوی وو. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال ویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووجل او درې پولیس هغه محل ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا درې وړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یا وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه نه نایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 1 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دغه قوله مخکې دا هم ویل شوی و چې وطنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایوف هم دراز رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې بریدکوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبر د روسیې د سرحد په 100 کیلومترۍ واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. زو کراچی ته د سکوهنی یا باکسینګ نړیواله تل محمد علی پمړینا د نړۍ د یو شمیر سیمو او هیوادونو پرنګ د کراچی لیاري سیمې خلک اهم غمجن دي او وایي چې هغه په ژوندانه دلته راغلی وو او دوی خپل استاد بولی. په دې موقع د محمد علی لپاره خصوصي دواګانې هم شوي او د ګل پورز د هغه د مرګ په دریمه د خصوصي دستورو تابع اهم شوې ده. تفصیل د کراچی نه محمد عمران کوي.
د لیاری چاکیواړی سیمه د سکوهنی لوبغاړو او مشرانو د یوې ورځې لوبه د هغه پنوم کړه او د لوبي پرمحل د هغه پمړینه د یو منټ خاموشي خپل کړه. د سره سره هم دغه لوبي پرمحل د محمد علی لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. محمد امین د سکوهنی د لوبي خپل مرکز چلی او وایي چې هغه په پلازمینه اسلام آباد کې د محمد علی سره لیده کاته کړی وو. د دوی د خودنی لومبه اصول دادی چې که څوک د سکوهنی لوبز دکې یا کوي نو د محمد علی پرنګ به کوي.
ہمارا کلب کا منظور ہے جیسا کھیلنا
دیوائی زمان دا کلب یعنی مرکز منشور دادے چھ لوبا با دا محمد علی پرنگ کئی ما دا حقا دریسا لور لوبے نیخ پنیغا کتلی دی ورسرمی پا اسلام آباد کی لیدہ کاتا ہم کڑی
ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ اسلام آباد میں ہمارے
دا سکوہانی او پخوانے لوبغاڑے عبدالرشید وائی چھ دا محمد علی لکبلا لیاری تدا لو براغلی کہ هغه نوین نن بدلتا حص یو تن باکسنگ یا سکوهنا نه پیژندلا.
اس کی وجہ سے لیاری میں تو باکسنگ آئی ہے، اگر وہ نہ ہوتا نا آج لیاری میں آپ دے ٹیلنٹ نہیں دیکھتے.
دیوائی دا هغه وجہ خو لیاری تا باکسنگ راغلے دے. کہ هغه نوین په لیاری کې بنن چا دالو با دومره نه کولا. تنن چې کوم لوبغاړي لوبي کوي ټول د هغه نقل کوي یا د هغه پرنګ د لوبي حس کوي. مونږ د هغه سیاله کتلې دي ماته زدکړې کړي زما ځامن هم د هغه د لوبي نه زدکړې کوي بلکې زمونږ ټول کورنۍ دالو د لیاری د سکوهانی سیالیو لراغلې او لسکلن پختون ځوان حنیف الله وای چې محمد علی پټول نړی کې د سکوهانی په میدان بادشاہی کړي او د هغه په مرګ نه یوازې دوی بلکې د نړی ټول لوبغاړي خفه دي.
موږ اوریدل یو ډېر سوشل دا ډېر بوکسر ورلد چمپیون او مخامخ یو تن مقابله نشي کولای سره هغه ډېر چې جنو ورکړي کسان دا راو کړی نه کاوت کړی ورا دنیا لپاره یو غټ دغه کنه شخصیت وي هغه ډېر بوکسر زبردست بوکسر.
د کراچی پلیاری سیمه کې د محمد علی د مرګ خبر خپرېدو وروسته زیاتره مرکزونو کې رواني لوبې ودرولې شوې او د هغه لپاره په هر مرکز کې دعاګانې هم وغوښتې شوې. د سره سره د ګل پورز د هغه د مرګ د درېمې ورځې د دعاګانو لپاره هم په بیلابېلو ځایونو کې د دستورو تابع شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو خبر ایجنسی ته اوردونکو پرون د اتوار پورز په خبر ایجنسی کې په اول ځل یو عجیب ریلی تر سره شوې ده. د خبر پروتوکول چارواکي وای چې په دې سیمه کې د امن بخالیدو وروسته دوی غواړي چې د جګړو نه ځپل شوي خلک عادي ژوند ته راولي او دلته امن او ترقی راشي. په دې ځغل کې د خبر پښتونخوا نه راغلو جیب چلونکو سره سره د خبر ایجنسۍ ځینو خلکو هم برخه اخیستې وه. تفصیل د فرحات شینواري په دې رپورټ کې.
د اتوار پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا په اول ځل په خیبر ایجنسی کې جیپ ریلی وشوا چې پکې خواوشا اتیا کسانو برخه واخیسته چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د فرنټیر 4x4 کلب نه راغلي جیپ چلونکي شامل وو او د خیبر ایجنسی نه هم پکې ځنې کسانو برخه واخیسته. د دغه جیپ ریلی وړومبۍ نمایشي مرحله د تورخم نه تر جمرود باب خیبر پورې تر سره شوه او دویمه د سیاله مرحله د جمرود شاکس نه تر د باړی پورې وا. دغه جیپونه د باړی شلوبر کمبر خیل ملک دین خیل او سپاسی متورن نه وتل او بیرته شاکس جمرود تر ورسېدل او دغه سیالي د فرنټیر 4x4 کلب بابر غوري وګټله. دغه سیمه په خوا د وسلوالو په ولکه کې وی خو اوس پکې حکومتي واکمنی بحال شوې ده. د دغه ریلی په موقع د موسیقي بندوبست هم شوی وو او هنرمندانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په خیبر شاکا سیمه کې د جیپ ریلی په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل
جیپ ریلی جی مونږ دا اوم د دک مقصد د پاره چې د خلک زمونږ د خیبر ایجنسی چې کوم غیور عوام دي او د دې د ژوندونه نارمل شي نارمل سي طرف ته روان شي. کوغه شنواری دي کوغه افریدی دي کوغه شلمانی دی کوه ملګوری دی چې اگر ټول په دې مین سټریم کې شامل شي او د ترکه په لار باندې روان شي. د دې لپاره مونږ د یو جیپ ریلی کړی دا به ان شاء الله یو مارچ به وي فلیګ مارچ به وي. دا هغه نه پس به مونږ د دې ریسپشن په باب خبر باندې کوو ځکه چې دا غي یو تاریخي امپورټنس دی چې دنیا ته مونږ دا میسج ورکو.
او په دې محل د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پریدي خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
الحمدلله چې زما په کانسټیټیونسی کې نن دا پروګرام کېږي دا ما پر اعزاز او فخر خبره ده. نن دلته دا دی امن یو نشانی ده ابتدا ده. ان شاء الله په ټوله فاټا کې به ډېر زر هم دغه شان د امن راشي او چې امن راشي نو اتوماتیکلی به په ټوله فاټا کې ترقی هم راځي.
او یو جیب چلونکي خزر حیات چې په دې زغل کې برخه اخیستې وه ویل
زراغلې د پیښور نه مرورا او دلته ریلی دراغلی خدای لا کې د خلکو مینې د جمونګ وکتن او واقعي چې د خپل پښتانه رونه دی پوښوي او ډیر زیات په مینې سره مونږ ویلکم کو دلته او دا خو ول دل دلته ریلی منعقد خو ان شاء الله تعالی بیا به مرزو بیا به مرزو د خلکو اخلاق او خلوص ته جمونګ وکته نو په دې کې چې کوم مینې ده دی مینې وسه به مونږ بیا مرزو. یار دې پروګرامونو سره د خلکو ډیر پام بدل شي او انسان د ژوند سره د انسان مینې پیدا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی دغه پروګرامونه د یو ځانګړي پروژې تر لاندې کوي او دې په سبا په سکولونو کې د زده کوونکو لپاره او د لوبو په میدانونو کې د لوبغاړو لپاره هم سرګرمۍ را جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ریپورت اوریدو اوریدونکو اوس هم لجمل سره سم ورسېدلې د ونیزي خبرونه مشالونه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې درته نن د ازادۍ د تحریک د مشر او خدای خدمتگار قاضی عطا الله خان د ژوند او کار پړه معلومات درکو. د خبرونه اساس لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیری چمتو کوي.
ستړم شه اوریدونکو شاین بنری ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضی عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضی عطا الله خان په کال 1395 کې په خور سره نږدې ارباب لنډې کلی کې د قاضی نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضی صاحب خپل لومړی زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پیښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغه وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو او د ولسی خدمتونو سره سره وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو دیو خان د لور سره واده وکړو. په پیښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یو غونډه کې ګډون وکړو. د خپل ولس د حقونو لپاره قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبي ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار سهیل خان وای.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودې شو په 1 اپریل 1921 کې، نو د دې چې کومړمنی اجلاس کیږي، نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطا الله صاحب نوم هم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومړني اجلاس کې کوم ګروپ فوټو وستلې، په هغې کې قاضي عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګاری هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنې ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبې اجلاس د کال 1920 نه شروع شوی دی، نو دی د پېښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی، کوم بچ د اپریل په میاشت کې په اوتمانزو کې په آزاد سکول کې کېده. د ده په کریډیټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو، نو په پېښور کې چې کوم سکولونه 15، هغه 15 سکولونو کې نه صرف د ده رول په جوړېدو کې، بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کول د خپله مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پېښور کې چې کوم سکولونو د هغې د استادانو تنخواه او د هغې نور ضروریات دا د دې په زمو دا به دوی پوره کول.
قاضي صاحب د باچا خان ډېر نږدې او باوري ملګری وو. د خپل مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډېر پرون تندي وزغمه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضي صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضي عطا الله خان د خدای خدمتگار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو. دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته پر رسولو کې یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1918 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضي عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. داغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبی تعلیمی پالیسی اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضي صاحب د تعلیمی خدماتو پاړه یو ځل بیا د سړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیمي په دور کې چې کم دي، نو دوی چې کم کم کارنامې کړې دي، هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1918 نه شروع شوې وه، په 9 سپتمبر کال 1921 پورې دا 2 کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دي، نو دا د صوبایي اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنٹ شوه. هغه وخت کې سکولونه چونه دا ډسټرکټ بورډ سکول وو، نو په هغه ټولو سکولونو کې چې دین پښتو لازمي شوه تر د 15 پورې، نو یو داد بي کارنامه کړې وه. دا د کال 1918 خبره ده. دویم نمبر خبره چې دا وه چې په دغه زمانه کې 2 قسمه سکولونه وو، یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې نو په هغې کې به انګریزي ژبه نه خیدل کېده او په انګلو کې به انګریزي ژبه خیدل کېدله. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره اوچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو آرډر وویسته د هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر وو، هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډېر لوی انقلابي قدم ځکه چې دې لپاره یو ډېر لوی انفراسټرکچر ځکه په کارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم په کارو. نو دې په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی، شایع دی، هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو، نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان، قاضي عطا الله خان او د خدای خدمتگار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او دا غوی جیدادونه ضبط کړل. قاضی صاحب لومبه ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیرونو ته ولېګل شو. د وقت په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکو او په سلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خو د قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مچ جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. د هغه طبي وضع چې ډیره خرابه شوه نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملت پاله مشر مختار یوسف زین اورو.
خدای خدمتگار تحریک کې قاضي صاحب فکر دا و چې پښتانه یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره ایجاد وکړي. په دې سلسله کې د سر ازادي بنو منظورېدل په دې کې د قاضي صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې په غونډه کې قاضي صاحب هم موجود وو. نو قاضي صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران سره قاضي صاحب جیل ته لاړ شو. په 1943 کې قاضي صاحب ډېر زیات قسم دی وربړول شو او وجه یې دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو ازاد او خپلواک پښتونستان جوړول وو او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضي صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو او په زهرو یو قسم ته دی په شهادت ورسېدو.
سرنکار سہیل خان دا خبر منی چې قاضی عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډیر زور زیاتی شوی وو. خدا نه منی چې ګنې هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نو موړې زیاتوي
ته داسې یو بیماری ولګیدا چې هغه بیماری دی بالکل پشپک میاشت کې او دوړاو. نو ما چې کله خپل پی ایچ ڈی تحقیقي مقاله کوله نو ما چې خلکو نه تپوسونه کولو یاد چې سر ډیر هغه مشران داغینا نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبر وکړه چې دی یو باغ ته تلو او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې وی خوړې. خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوی وو، د دې چینجو منجو د دارو سپرې شوی وو. نو دی نه خبر او لا علم وو او هغه الوچې چې دوی خوړې نو هغې نه پس دوی ته ویدا بیماری ولګېدا او بالکل دی د کټ کو او هغې نه پس چې د دې وفات شو. نو دا غالبا کال 1950 کې د دې وفات شوی دی اور قدرتی مرگ باندھے شوی دی چاوت جلی نو جی.
خبریال شورش کشمیری د قاضی صاحب د ژوند د اخری شیبو پاړه لیکلی دی چې قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خپګان خبره دادا چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وا هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوردونکو هم دغه سره زمونږ د خبرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونی به د خدایي خدمتگار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی
پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسٹوے پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ساده بنگړو شنګ شنګ